بي یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده. کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي، هغه قوي واوسېږي، هغه کې احترام واوسېږي، هغه کې مینه واوسېږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ، یو مېرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي، چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې. ځکه چې روابط متقابل دي، کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوږې امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوا نه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي. مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره، یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته په بیرون کې. هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د سره چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته وي، نه د صحت نه وي. د هغه د زړه آواز دی یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت و. د یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري، او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا کور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او په هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چېرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کیږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، حتی پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده عقدی دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي کېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي، چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ځره چې قد اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل یایب دی او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن د غسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي. دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې، د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جرکې دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره، دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروه کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چېرته، او د دوی پاکړه خبرې کېږي په اجتماع کې، په دلته و هلته و کورنیو کې. نو ډېره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایه چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویه نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډېر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي. هر څوک آرزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي محبت لورینه یو بل ته وي. باغه صورت کې ژوند ډیر خطو کې پرمختي هغه کورنۍ پرمختګ کې یا کورنۍ ټولنه کې خو نوم خوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډیر ضرور دی د انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیزه کوي.
بله
خلک ورته ښه نظر کوي.
ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامته اوسئ.
نیلی لکم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پوهنتون له استاد عصمت الله ځاځي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښیمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو وګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنۍ کې رامنځته کېږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي نه پکې خوشحالۍ کېږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې نه او د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یا جلۍ ته وشي باید دغه یو څه یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نیسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لویږي یا غټیږي نو دا سبا ته پردی کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردی کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کېږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن زمشان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی ده. نه البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده بلکې ښځه لور کېدی شي ښځه مور کېدی شي هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده هغه یو البته خزینه ده. ولې مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولې مثلا په بد نظر دې ته وکتل شي دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کېږي. البته کله چې دغه وادېږي هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکول کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. ادې خلغه کور کې په کار نه ده شوی کور کې ورته دوی دا درس نه تول کړ شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري کله شته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخه ته کار وکې. البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي خو د خپل د شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خاوند مور او بلار دي خوخه دي مثلا دي البته دي خسر خدمت کول په دامن واجب نه دي خو کچیر د مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خاوند خبره هم نه ځکه غوي مور بلار دي طبيعي د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا هرڅ پر ځای کولای شي.
استاد دي تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې وضعیت رامنځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته نږدې خپلوانو کرن نه پریښودل کیږي په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات د سې کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې دی ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي یوازنی دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند یا مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورېندار راغله په دې مرض دا ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نه سي لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښي ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړي. یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نه شي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه نه دفاع وکړو. که چېرې دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرې د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپل کوم انګور چې دا خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا په خپلو خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګورئ تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به د دې په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالي مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي، دا یوازې د دې ښهوالی ده، د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه دې حد او توقع څخه زیات غوښتنه وکړئ. نه، د میرمنه د خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړل کېږي. تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالي مینځي ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت انسانیت ته تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211416. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې په شاوخوا راګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزي برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزي او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروټون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زیج سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو د رورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د په 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تامسن لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اتوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوترون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اتوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونو څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9000 څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلوده وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي ګرځي. او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنۍ ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لسه په تاند منفي 8 سیکنډو کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثلا کې به داسې دی وایي هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازه انرژي لري. د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو تر څنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی تر منځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړونکي اجزاوي د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دی چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنن د سیسټم جوړونکي اجزاوې د کمپنن په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دی چې د هغوی جوړونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نمونه ماده یعنی سلوز او حل کوونکي یعنی سلوینټ څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینټ مساوي کیږي د سولوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیسټمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله مواد او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د تیلو دوار سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزای وایي چې محلول د خالص کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکي محیط د محلول او حل شوي مادې ته حل کېدونکي یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکي ماده څه شي ده او حل کوونکي ماده څه شي ده. حل کېدونکي ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی ټوټه کیږي او حل کوونکي ماده یا سولوینټ چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکي مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي دي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسه واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ایم په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ایم مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې یو محاسبه وکړو چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوې ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کوچ مشته د هغه راپل شوی قیمت لاس ته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. یوم نورمالیټی هغه ذات چې په 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دی د سیانو سره کې یو کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایو لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نورمال غذات محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 196 ګرامه فاسفوریک اسید شتون ولري. نو اول د دې کتله معلومه وو چې د فاسفوریک اسید کتله 89 ګرام پر مول ده. راکول شوې کتله 196 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کیږي. فل د فورمول د وزه کول څخه وروسته موږ ته 2 نورمالټی ته لاسته راځي. مولل یا مولالټی غذات وایي چې په 1000 ګرامه محلول کې د منحله مواد مولونه له حل شوي حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کیږي ان ام مول پر ان سپر کیلوګرام سره. په مثال په ډول که چیرې په یو 90 ګرامه ګلوکوز چې 600 ګرامه اوبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړي نو د ګلوکوز فارمول په یو چې سیش په ایچ ډولز او شپږ دی چې د ټیم کتله لاسته راوي 88 ګرامه پر مول کې چې راکول شوي 90 ګرامه مول دی. همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راوي چې 0.5 کیلوګرامه کې په فارمول کې وځي وروسته د دې قیمت 0.83 مولالټي لاسته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کېږي ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدرو اکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکی کې دی. نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دی او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدرو اکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده. همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو دي. د پاتې د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 112 ګرامه کتله لاسته فارمول کې وځي کېدو وروسته 0.112 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکی دی. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دی. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري. یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر ولیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی ولیوم پر ولیوم دی. یعنی مثال که چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي نو د مالګه 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دی 100 ضرب د حل شوي جسم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت د حل شوي مادې د ګرامونو شمېر چې په 100 ګرامه محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دی نه د حل شوي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې. د مشر کتلې وزنې فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فراکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسئله کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولی برخه غذا تشکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې 0.5 ګرام پلس مول 0.8 ګرام اوبو کې حل شي د پزکشې محلول د مالګ او اوبو مولی برخه پیدا کوي. په ان یو کې چې موږ د مولی برخه پیدا کوي 0.2 او همدارنګه انډو کې چې موږ پرخه پیدا کو 2.3 ده. نو کله چې موږ د انیو انډو کې متونه سره جمع کو یو راوځي نو د مایګ او د بو مولي برخه د عبارت ته یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فورمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو بنن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په اوولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلیږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شاتو، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چی بهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شخمو او ټولې څخه حاصل شوی شخمی تیزاب و سره چې شیلی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخیستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویګ پرزولوس په 1948 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني پو ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راوړل او په دې توګه د حیاتي کویا مفکوره رد شوله چې په دې مدله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونه او په 1908 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرش کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، عطرونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شخمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، ریشنایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ډلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه یې په اړه دي، لکه کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دې ته کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه نیوي اړیکه څه شي ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې څه لپاره معلومات ترلاسه شو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه، منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیونو عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي، هم په دغه په لړ کې عضوي مرکبونو کې د کاربن ولانس وایي چې عضوي مرکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ولانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیټ حالت د پوره کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتلو یا هم د شریکولو په اساس په رامنځته کیږي. کاربن کولی شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکې د نورو عناصرو سره مالیکولی وزن پیدا کو په مرکب کې د شاملو عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شاملو عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نشه کوي، او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فورمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل، څنګه چې په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فورمول یا امپیریکل فورمول څه شي ته وایي؟ ساده فورمول د هغه فورمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فورمول څه شي دی؟ مالیکولي فورمول د هغه صحیح فورمول څخه عبارت دی د مرکب په یو مالیکول دلالت کې. د مالیکولي فورمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فورمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصرو پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فورمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فورمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شکل ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شکل څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي، او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اته نیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
له درنو زده کوونکو، زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
Oh, my love.